آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. افغانستان کې به د سش کال تر پایه د امریکایي قواو شمیر 15500 تنو ته نه راټیټیږي. په پاکستان کې پرون 12 مجرم کسان اعدام شوي دي او د اسرایلو د پرونیو پارلماني انتخاباتو ګټونکي لا پوره معلوم نه دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1402 کال د هود د میاشتې 25مه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 13مه کیږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې نیم ساعته پښتو خپرونه کې به د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټونه هم واوري چې د بېوزلو ښځو د ښه اقتصاد لپاره په کندهار کې زراعتي پروژه عملي کیږي. آسیا ته د امریکا د ولسمشر د میرمنې د سفر او ترکیه د نړۍ په هیوادونو کې جماعتونه جوړوي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اورو. افغانستان د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې به د سش کال تر پایه د عسکرو شمیر 15500 تنو ته نه راټیټوي. پوځي قومندانانو دا هم غوښتنه درلوده چې سش کال دې د عسکرو شمیر نه کمیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دې ته ضرورت دی چې امریکا په افغانستان کې حالاتو ته په کتو او د افغانستان سره د ستراتیژیکي همکاري د تړون له مخې د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان باندې د سره غور وکړي. تنین وویل چې موږ غواړو چې د عسکرو د ایستلو په پلان دې د سره غور وسي او په دې سره به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې د امنیتي ستونزو سره په سمه توګه مبارزه وکړي. که څه هم چې تر اوسه د عسکرو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هغو امریکایي عسکرو د جملې څخه چې اوس په افغانستان کې پراته دي، ډېر شمېر به یې په راتلونکي کال کې هم پاتې وي.
پاکستاني چارواکو ویل دي چې دوی پرون د سه شنبې په ورځ 12 کسان چې په جنایتونو ملزم شوي وو اعدام کړي دي، چې دومره زیات کسان پخوا په یوه ورځ کې نه وو اعدام شوي. لاس بندیان د پنجاب په ولایت کې په زندانونو کې او دوه تنه نور د کراچي په ښار کې غرغره شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې د اعدام حکم یوازې په هغو بندي کسانو باندې تطبیقېدای شي چې په تروریزم ملزم شوي دي، مګر تېره اونۍ داسې خبرونه خپاره شول چې دا حکم په ټولو هغو بندیانو باندې تطبیقېږي چې د مرګ سزاګانې پراختلې دي او استیناف غوښتنه یې نه ده منل شوې. د هغه وخت را په دې خوا چې د اعدام سزا نافذه شوې ده، تر اوسه پورې په دغو وروستیو 12 تنو برسیره 8 کسه اعدام شوي دي. د بشري حقوقو مؤسسو ویل دي چې په پاکستان کې ټول 8000 کسان د اعدام د سزا سره مخامخ دي.
په پېښور کې پولیس وایي وسلوالو سړیو د هغه ډاکټر مدافع وکیل وژلی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د پولیسو جکپړی صاحب مصاب شاکر خان ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې وسلوالو سړیو سمیع الله خان افریدی پرون په پېښور کې وژلی او په تیښته بریالی سوي دي. دغه وکیل ته د مارک واشنه سوي وه او هغه پر اوسه شکال د نومبر په میاشت کې پاکستان پریښود، خو څه موده مخکې بیرته پاکستان ته راستون سو او تر اوسه نه ده معلومه چې هغه ولې وژل سو. خو پاکستانی طالبانو په یو ایمیل کې چې امریکا ژغ او نورو مطبوعاتو ته یې استولی ویلي دي چې سمیع الله خان افریدی دوی وژلی دي. طالبان ویلي دي چې دا سړی د اسامه بن لادن د قتل په بدل کې وژلی او دا یې هم ویلي دي چې نور هغه کسان به هم په نښه کړي چې د بن لادن په وژل کېدو کې یې لاس درلود.
د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې دواړه مهم کاندیدان پیشبینی کوي چې دوی به نوی حکومت تشکیلوي، که څه هم چې په تلویزیون کې د رایو نتیجې ښیي چې رایګیري تقریبا سر په سر روانه ده او ګټونکو لا معلوم نه دي. د اسرائیل برخاس صدر اعظم بنجامین نتانیاهو چې څلورم ځل صدر اعظم یې تسلیږي په لار دی مخکې د خپل محافظه کار لیکود ګوند کامیابی اعلان کړی او په فیسبوک کې لیکلی دی چې لیکود د ټولو مخالفینو په مقابل کې بریالی شوی دی. د کرن ارخه صهیونیستي اتحاد مشر اسحاق هیرزوک ویلی دی چې تر څو چې وروستۍ نتیجې اعلانیږي هر څه واضح او روښانه دي، مګر هغه وویل چې دی باید هغه څه پیدا کړي چې نورو ګوندونو څومره چوکۍ ګټلي دي او وروسته به نو دی په دې باندې غور کوي چې موږ باید څه ډول حکومت جوړ کړو. فکر کېږي چې دواړه لوی ګوندونه به تر هغه چې مخکې یې پیشبیني سوی وه زیاتې چوکۍ وګټي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوه. د ایران د زروي چارو رئیس علي اکبر صالحي ویلي دي چې ایراني چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو او د هغې د مرکچي انډیوالو هیوادونو سره د زروي چارو د خبرو په زیاترو مسایلو باندې متقابل تفاهم ته رسیدلي دي او سپینې ماڼۍ د یوې حتمي معاملې د منځته راتګ دپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. علي اکبر صالحي د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې یو مهم اختلاف لا پاته دی چې او چارواکي کوشش کوي هغه د سه شنبې تر ورځې پورې حل کړي. هغه وویل چې که دا کار وسو نو ټولې خواوې به په هغو خبرو کې چې په سویزرلینډ کې به پیل سي په تخنیکي موضوعګانو باندې توافق ته سره ورسیږي. هغه د دغه مهم اختلاف په اړه توضیحات ورنه کړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جاش ارنست پرون د دلته په واشنګټن کې وویل چې دواړو خواوو تیر کال مهم او اساسي پرمختګ کړی دی او اوس د یوې موافقې د ترلاسه کېدو دپاره 50% چانس موجود دی. دواړو خواوو د یوې معاملې د چوکاتو جوړولو دپاره د دې میاشتې وروستۍ ورځ آخري مهلت ټاکلی دی.
د سوریه دولتي مطبوعاتو د سه شنبې په ورځ وویل چې د سوریه پوځ یو امریکایي بې پیلوټه الوتکه چې د ترسود ماموریت یې سرته رساوه راغورځولې ده. د سوریه دولتي خبري آژانس سنا د سوریه د لتاکیا په سیمه کې د دغه ادعا په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. یو امریکایي چارواکی ویل چې د سوریه د پاسه د یوې بې پیلوټه الوتکې سره ارتباط قطع سوی دی خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه جوړ کړي. که چیرې دغه راپور درست وي نو دا به لومړی ځل وي چې د سوریه د پاسه یوه امریکایي بې پیلوټه الوتکه راغورځول کیږي. د سپین ماڼۍ نطاق جاش ارنس وویل چې امریکایي چارواکي د دغه پیښې په اړه نور معلومات راټولوي خو دا پیښه نسي تاییدولی. له بلې خوا د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیسیون د یوې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د جګړې او د بشري حقوقو په مقابل کې جنایتکاران محکمه کړي. دا کمیسیون ویلي چې په سوریه کې د جنایاتو په مقابل کې د مسؤلیت کلتور خپور شوی دی او هغوی چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هیڅ ویره نه لري چې د خپلو اعمالو سزا به وویني.
آذربایجان پرون د سه شنبې په ورځ په مخالف فعال غړي سراج کریموف باندې د مخدره موادو په اړه تورونه لګولې او د شپږو کالو بند سزا یې پر راایستلې ده. سراج کریموف او د هغه ورور فرج کریموف چې په جمهور رئیس الهام الیوف باندې ډېر سخت انتقادونه کوي د تیر کال د جولای په میاشت کې په دې تور بندیان سوي و چې مخدره مواد یې خرڅول. په لندن کې د اراده بشري حقوقو د عفو نړیوالې موسسې په یو راپورټ کې چې د دې میاشتې په سر کې خپور شوی ویلي دي چې په آذربایجان کې چې د تیلو غنی منابع لري تقریبا 40 تنه انتقاد کوونکي سیاسي فعالین او ژورنالیستان د تقلب غبن د مخدره موادو څخه د ناوړه استفادې او د ملي خیانت په تورونو د اوس په زندانونو او تعقیف ځایونو کې بندیان دي او محاکمه کېدو ته انتظار باسي. په هغوی کې د بشري حقوقو لویه او مهمه مدافع میرمن لیلا یونس او د هغې میړه عارف یونس هم شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د بیا پیل کېدو په اړه دریم راوند خبرې کړې دي، مګر د دې خبرو د جزئیات په باب یې څه نه دي ویلي. د کیوبا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې دا خبرې فقط په یو ورځ کې ختم شوه.
او د امریکا د هوایي قواو یو پخوانی او متقاعد عسکر تایر ادین تان ویبستر پیو په دې تورن سوی دی چې کوشش وکاو د اسلامي دولت د ډلې سره مادي مرستي وکړي. د دې هیواد د عدلیه د وزارت په یو بیانیه کې پرون د سه شنبه په ورځ ویل سوی دی چې یو منصفه هیئت په هغه باندې دا تور هم لګولې دی چې د عدلیه قوانینو او مقرراتو څخه سرغړونه کړې ده. په بیانیه کې د فدرالي څارنوالۍ لوریتا لینچ له قوله ویل سوی دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې زیږیدلی پیو خپل هیواد ته شا کړه او کوشش یې وکړ سوریې ته ولاړ سي او د یو تروریستي سازمان سره یو ځای سي. هغه په منځني ختیځ کې د الوتکې د میخانیکیت په توګه دنده ترسره کوله، خو د دې کال په سر کې کله چې د خپلې دندې څخه برطرفه سو وی غوښتل چې د اسلامي دولت ډلې ته ځان ورسوي او په کې شامل سي. که په پیو باندې دا جرم ثابت سي نو تر 15 کالو پورې د بند سزا پر ایستل کېدای سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. د بیوزلو ښځو د اقتصادي لاسنیوي لپاره په کندهار کې د څه باندې 6 میلیونو افغانیو په ارزښت یوه زراعتي پروژه عمل کیږي. په همدې مهال د امریکا د پرمختیايي ادارې مسؤلین وایي چې په جنوبي ولایاتو کې به د پام وړ زراعتي پروژې عملي کړي. عزیز الله پوپل په دې اړه له کندهار څخه راپور ژلې دي.
په کندهار کې د دې نوي زراعتي پروژې د زده کړو تمرکز د څارویو په ساتنه، د لوړ ارزښت لرونکو سبزیجاتو په کرهنه، د وچې میوې، انارو او پستې پر بڼوالۍ باندې دی. د یاد شوونیز فارم ټول مالی لګښت د امریکا پرمختیايي اداره یا یوسایټ په غاړه لري. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقی اسګزی وایي چې د پروژې په پیل کې به لومړی څلورویشتن مېرمنو ته د کار کولو موقع په لاس ورسي. د زیاتوی چې د کرهنی سکتور ته د ښځو د لاسرسي زیاتول د دې پروژې مهمه موخه ده چې د بیوزلو مېرمنو د اقتصادي لاسنیوي لپاره ډیر ارزښت لري.
اوس په عینو مې کې پنځه جریبه مځکه لرو چې هغه البته د ښځو باغ دی. نو پنځه جریبه مځکه کې دوی غواړي چې په 12 جریبه مځکه کې موشته د انارو باغ، د پستې باغ او د انګورو باغ راته جوړ کړي، تر څنګ هم حیواني پروګرامونه هم هلته پلي شوي دي. البته د سر څخه موږ د ښار او د ولسوالۍ ښځې په دغه باغ کې زموږ سره د زراعت په بخش کې کار باندې کومه.
د یو سایډي مسولین وایي چې د کرهنی څخه ملاتړ د دوی له مهمو اهدافو څخه یو دی چې لمخیه غواړي د کرهنیزو محصولاتو د زیاتوالي، د محصولاتو لراټولولو وروسته د ضایعاتو کمښت، په کورنیو او نړیوالو بازارونو کې د رقابت زیاتوالي او د اوبو لګولو د کانالونو د بیا رغونی برخه ته به پکې ډیره پاملرنه کوي. د کندهار سرپرست والی ډاکټر توریالی وسا وایي چې د زراعت د پراختیا لپاره د امریکا پرمختیايي اداره غواړي چې ګڼې نورې پروژې هم په دې سیمه کې عملي کړي. خو دوی ورڅخه غوښتي چې په دې برخه کې دي هر انتخاب د دې ولایت د 15 کلن پرمختیايي پروګرام سره سم عملي کړي.
ډېر ښه زیری دی زراعت کې اکتشاف په اعتبار باندې ستلته د حوزه امریکایانو ته راسته چې پاین د کې ورو زراعت د ښار ته په دغه کومه کې نو خپل د سفارت مسولین وو ده یو ای سی ای ډی د عمومي مسول د افغانستان په وی هم راغلی او د کار د سانی د پاره د دې څښتنه وکړه چې د چاره پروژه په هر قرارداد چا ترکی هغه به زموږ د کندهار د آینده پنځه کلن انکشافي پلان څخه انتخاب شي. هر پروژه چې د انتخابي دغه څخه دی
د ډیرو اقتصادي ماهرینو په وینا چې زراعت د افغانستان د یو مهم اقتصادي بنسټ په توګه یوازنی منبع ده چې په میکانیزه کې دوسرې د هیواد د ځانبسایین خواته تا کولای سي. خو دمګړی یوازې د جنوبي ولایتو د پراخو زراعتي مزکو او د ابیاري لپاره د پریمان اوبو د شتون سره سره لا هم د سیمه د دتوان نه لري چې د ځای اوسیدونکو یوازې 15% اړتیاوي پوره کړي. عزیز الله پوپل، امریکا جغشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د ولسمشر میرمن میشل اوباما آسیا ته د چهارشنبه په ورځ خپل 15 ورځنی سفر پیلوي چې په دغه سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره پروګرام یعنی انجینې تعلیم ته پرېږدي پر مخ بوځي. د امریکا ژه خبریاله ویکټر بیټي په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
مشیل اوباما خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د 2 میلیون جنکو له تعلیم نه محروم پاتې کېدل د سختې اندېښنې خبره ده، او دا چې دغه مسله د ټول هیوادونه د خپلې خارجه پالیسۍ برخه وګرځوي. مشیل اوباما د مارچ په 15مه په وال سټریټ جرنال کې په خپلې یوې لیکنې کې وویل چې په نړیواله کچه د جنکو له تعلیم نه په دومره لویه کچه بې برخه کېدل د هنر ضایع کېدل دي. په دې برسره دا نړۍ د لوی صحي اقتصادي خطراتو سره هم مخ کوي. د جنکو د تعلیم نه محرومه پاتې کېدل نړۍ د پرمختګ او ترقۍ نه محرومه پاتې کوي، او د ټولو لوی خبر دا ده چې د جنکو د تعلیم نه بې برخې پاتې کېدل نړیوال امنیت او ثبات ته خطر پېښوي. مشیل اوباما وایي چې د کال 2012 تر اخره پورې پرمختګونکو هیوادونو د لومړی تعلیم په برخه کې جنکو ته مساوي حق ورکولو د لپاره خپل اهداف ترلاسه کړي، خو ځینې داسې هیوادونه شته چې هغوی اوس هم په دې برخه کې کار کوي. هغه وایي چې په 2 منی درجې تعلیم کې بیا د هلکانو او جنکو ترمنځ توپیر ډیر زیات دی. په دغه درجې کې بیا د جنکو شمیر ډیر راټیټ دی. هغه وایي چې جنکۍ تعلیم ته پرېږدي په نامه دغه پروګرام چې د مارچ په 3مه شروع شوی دی په دغه لړ کې مهم رول ولوبوي، او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغه جنکۍ چې د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي د هغوی د ښوونځیو ته د تګ لپاره به پیاوړي ګامونه پورته کړي.
Nearly 7,000 Peace Corps volunteers serving in more than 60 countries.
موږ به د دې پروګرام په وسیله کوشش وکړو چې د نړۍ د 2 بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1000 سوله خپرونکي رضاکارانو سره مرسته وکړو. دغه سوله ساتونکي رضاکاران به د جنکو د تعلیم په برخه کې د هغوی سره مرسته وکړي. موږ به په دې برسیره باندې د دغه جنکو د کورنیو د مشرانو د هغوی په سیمه کې د سیاست مدارانو او د نورو سیاسي مشرانو سره خبرې کوو.
We know that when girls are educated, they're more likely to delay marriage. Their future children, as a consequence, are more likely to be healthy. موږ
په دې خبرې یو چې کله چې جنکۍ تعلیم ترلاسه کړي، د هغوی واده په کم سن کې کیږي، او دا روسته د دې سبب شي چې جنۍ په صحیح عمر کې واده وکړي او د هغې ماشومان صحتمند وي. نو دا ثابتوي چې د جنۍ تعلیم د هغې د راتلونکي لپاره ګټور ثابتېږي. په کومو هیوادونو کې چې جنکۍ د سړو سره یو شان د تعلیم حق ولري او تعلیمي یافته دي، هغه هیوادونو په نړۍ کې خپل یو لوی مقام ترلاسه کړی دی.
So this is not just a humanitarian issue, this is an economic issue and it is a security issue.
دا نه یوازې د بشري حق مسله ده، خو دا د اقتصاد او د نړیوال امنیت مسله ده. آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا د ولسمشر میرمن میشیل اوباما به د جاپان په مختلف پونتونونو کې د محصلینو سره ملاقاتونه وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته. افغانستان د امریکا د هغې پریکړې هر کله کړې دي چې په افغانستان کې به د 6 کال تر پایه د عسکرو شمیر 15,000 او 500 تنو ته نه راټیټوي. پوځي قمندانانو هم دا غوښتنه درلوده چې 6 کال دي د عسکرو شمیر نه کمیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دوی پرون د 3 شنبې په ورځ 12 کسان چې په جنایتونو ملزم سوي وه اعدام کړي دي، چې دومره زیات کسان پخوا په یو ورځ کې نه وه اعدام سوي. په پېښور کې پولیس وایي وسلوالو سړیو د هغه ډاکټر مدافع وکیل وژلی چې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. د اسرائیلو په پارلماني انتخاباتو کې دواړه مهم کاندیدان پېشمینه کوي چې دوی به نوی حکومت تشکیلوي، که څه هم چې په تلویزیون کې د رای نتیجې ښیي چې رای ګیري تقریبا سر په سر روانه ده او ګټونکي لا نه دي معلوم. د ایران د زروي چارو رئیس علي اکبر صالحي ویلي دي چې ایراني چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو او د هغې د مرکچي انډیوالو هیوادونو سره د زروي چارو د خبرو په زیاتره مسایلو باندې متقابل تفاهم ته رسیدلي دي. د سوریې دولتي مطبوعاتو د 3 شنبې په ورځ وویل چې د سوریې پوځ یوه امریکایي بي پیلوټ الوتکه چې ترسود ماموریت یې سرته رساوه راغورځولې ده. او
آذربایجان پرون د سه‌شنبه په ورځ په مخالف فعال غړي سراج کریموف باندې د مخدره موادو په اړه تورونه لګولې او د شپږو کالو بند سزا یې پر راایستلې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدي. درنو اوریدونکو په مکړی دی رپورت. ترکیه د نړۍ په هیوادونو کې جمعهتون جوړوي. د چارو کارپوهان وایي چې د مسجدونو د جوړولو څخه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوان هدف دا دی چې ترکیه د اسلامي نړۍ د یو مخکښ هیواد په توګه معرفي سي او هغه موقف خپل کړي چې یو وخت یې د عثماني امپراتوري په دوران کې درلود. د امریکا ژغ خبریال دورین جونز د استانبول څخه رپورټ شلېږلی دی چې روشان نورزی به یې درته واوروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د جنوري په میاشت کې کیوبا ته ولاړ. هغه د خپل سفر په جریان کې د کیوبا د حکومت نه وغوښتل چې ورته اجازه ورکړي چې په هوانا کې یو مسجد جوړ کړي. ترکیه اوس مهال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې 13 جماعتونه جوړوي. دغه هیواد یو جماعت د البانیا په مرکز تیرانا کې جوړوي چې ویل کیږي د 4000 کسان لپاره به د لمانځه ځای پکښې وي. ترکیه په امریکې، روسیې، قرغستان، فلیپین، بریتانیا، فلسطینی سیمو او سومالی کې جماعتونه جوړوي. د جماعتونو د جوړولو پروژه د ترکیې د ولسمشر د لوی ستراتیژي برخه ده. اصلي ایدن تاسپاس چې د ترکیې د ملت د ورځپاڼې لپاره سیاسي مقالې لیکي وایي د ترکیې ولسمشر اردوان خپل تاریخي او نړیوال میراث ته ډېر متوجه دی. دغه په ذهن کې دی او هڅوي چې د اسلام د پرمختګ لپاره کار وکړي. هغه غواړي چې په ترکیه او نړۍ کې د یو داسې شخص په توګه وپیژندل سي چې د اسلام او مسلمانانو د ګټو لپاره کار کوي. نو هغه په کیوبا او په نورو ځایونو کې د مسجدونو د جوړولو پروژې ته ډېر پام کوي. کارپوهان وایي چې د اردوان د دغه کار تر شا د هغه د هیله ده چې ترکیه بیرته د عثماني امپراتوري برمته ورسوي. دغه دغه او دغه د ګوند عدالت او پراختیا ګډ هدف دی. د استانبول په مرمره پانتون کې د سیاست کارپو یوکسل تاکسین وایي د عدالت او پراختیا د ګوند غړي د مدینې یا سیلیک ټکی استعمالوي چې معنا یې تمدن دی. دوی دغه ټکی د اسلامي تمدن طلایي دورې ته استعمالوي. دوی هڅه کوي چې داسې ذهنیت جوړ کړي چې اسلامي تمدن بیا په غوړېدو دی او طبعاً ترکان به د دغه بیا غوړېدو د سر سړی وي. د اردوان د حکومت په وخت کې د ترکیې د دیانت ادارې چې د ترکیې د دولت د اسلامي چارو مسؤول اداره ده خپل نړیوال دفتر پراخه کړ. د مسجدونو جوړولو نه علاوه ترکیه غواړي چې په خپل پانتونونو کې بهرنیو زده کوونکو ته د تحصیل زمینه مساعده کړي او د دیني علومو زده کړې هم تشویق کړي چې دغه ټول بیا ترکیه د خپل نړیوال نفوذ د زیاتولو لپاره استعمالوي. خو په دې برخه کې د ترکیې سره نور هیوادونه لکه سعودي عربستان رقابت کوي. کله چې ترکیه د کیوبان په هوانا کې د مسجد د جوړولو غوښتنه وکړه نو سعودي عربستان هم دغه کار وکړ. خو دا د بالکان سیمه وه چې د ترکیه او عربستان ترمنځ پکې رقابت کېده. یستار ګوزایدین په دې اړه وایي په تیره بیا په لومړنیو وختونو کې دا یو رقابت و، په خاصه توګه په بوزنیا کې د مسجدونو په جوړولو کې هڅې کېدلې چې خلک په دغه مسجدونو کې راټول کړل سي. خو زما په نظر بیا داسې وخت هم راغی چې دوی د یو بل کارونه تشویقول او بشپړول. خو اوس بیا زه فکر کوم چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رقابت بیا پیل سوی دی. د ترکیه او سعودي ترمنځ رقابت بیا تاریخي ریښې لري. د چارو کارپو ټاکسین وایي چې د عدالت او پراختیا د ګوند غړي د غلط فهمۍ ښکار سوي دي او هغه دا چې هغه هیوادونه چې د عثماني امپراتورۍ تر سطحې لاندې وو د امپراتورۍ په اړه مثبت نظر لري. د عدالت او انصاف ګوند سیاسي مشران په ډېر ندرت سره په دې پوهېږي چې د منځني ختیځ هیوادونه او یا د منځني ختیځ خلک د ترکیې د امپراتورۍ څخه خوشحاله نه دي. خو د چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر اردوان د دې خلکو په ژبه خبرې کوي او داسې معلومیږي چې خپل ویناوې د ترکیې دننه او د باندې د عادي مسلمانانو لپاره لیکي. ایدن تاسباس وایي چې ولسمشر اردوان داسې رویه لري لکه چې اوس هم دی د نړۍ د مسلمانانو مشر وي.
اردوغان
فکر کوي چې که چیرې دا د خلکو خوښه وای نو هغه به په آزادو او عادلانه انتخاباتو کې د اسلامي نړۍ د مشر په توګه ټاکل سوی وای. نو هو، هغه په دې باور لري. اردوغان د هغه څه په خلاف چې دی ورته په غرب کې د اسلام نه ویره وای کمپاین کوي. هغه دا هم غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې یو اسلامي هیواد ته دایمي څوکۍ ورکړل سي. د چارو کارپوهان وایي چې دا چې ترکیه غواړي چې په اسلامي نړۍ کې یو مخکښ رول ولوبوي، نو دغسې خبرې او بیانات به ادامه پیدا کړي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا سې ښکاری چې د امریکا او ایران چارواکي د سویټزرلند د لوزان په ښار کې د اټومي پروګرام په خبرو کې پرمختګ کوي او دواړه خواوې کوشش کوي چې د موافقې په چوکاټ باندې د مارچ د 1.5 پورې موافقې ته ورسیږي، چې په دې سره د ایران اټومي فعالیتونه محدودیږي. د امریکا ژغ خبریالی لیسا براین په دې اړه له پاریس څخه راپور شالي.
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف ترمنځ د خبرو پرون د سه شنبه ورځ دوهمه ورځ وه چې د ژنیو د جهیل سره نږدې په مجلل هوټل کې دغه خبرې روانې وې. دواړه ډیپلوماتان نه هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې په داسې پراخه ټکو باندې موافقې ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي. د ریوټرز خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې امریکایي مامورانو پرون د سه شنبه په ورځ د پرمختګ یادونه وکړله. که په دې هفته کې موافقه ونه شي نو توقع ده چې دواړه خواوې به د روانې میاشتې پای ته د رسیدو نه د مخه نورې خبرې وکړي چې دا د موافقې د چوکاټ وروستۍ نیټه ده. ایران او د نړۍ قدرتونه هیله لري چې تفصیلات نه برابر شي او جامع موافقه د جون د میاشتې په آخر کې وشي. ایران ادعا لري چې اټومي پروګرام د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، مګر نړیوال قدرتونه له دې نه ویریږي چې ایران کوشش کوي اټومي وسلې جوړې کړي. د ایران لوړ رتبه مرکچی علی اکبر صالحی د هیواد دولتي تلویزیون ته وویل ان دواړه خواوې په اکثر موضوعاتو باندې متقابل تفاهم ته رسیدلې دي، مګر یو ډیر مهم اختلاف لا پاتې دی. دوی کوشش کوي چې نن د چهارشنبه په ورځ غم وخوري. ښاغلی ظریف د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د فرانسې، آلمان او برطانیې د بهرنیو چارو د وزیرانو سره لیدلی و چې د اروپایي اتحاد دغه درې هیوادونه په خبرو کې شامل دي. د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی ان ویل هر څه په میز نه پراته دي او دغه خبرې ګټورې وبللې. موګرینی ان وای
I would say that the awareness of the fact that this deal and a good deal is important for many different reasons is there on all sides. Obviously this doesn't mean
زه به د حقیقت په پیدو سره د خبره وکړم چې د ډیرو بیلابیلو دلیلونو لپاره دا موافقه او خام موافقه مهمه ده. د دې معنا دا نه ده چې کوم واټن موجود نه دی، د هغې تخنیکی حل ان پیدا شوې ده، دا به پیدا شي، مګر د دې خبرې کول ان مشکل دی چې واخوا باورې ده یا نه ده. مګر زه د موافقې لپاره جزئیات نه وینم چې و به شي، مګر زه لا تر اوسه واټن وینم چې په کار ده هغې ته حل پیدا شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنت فابیوس د ښاغلي ظریف سره د غونډې نه وروسته مختلط عکس العمل څرګند کړ.
Et donc, il y a des points qui sont encore à régler. Bon, on espère qu'on va pouvoir les régler. Mais.
خاغله فابوس خبرالانو ته ویل مهم موضوعات شته هله دا چې بری پر حاصل شي د امریکایي مامورانو له قوله د مطبوعاتو رپورټونه وای ایرانی مرکچانو د هغه لیک په باره کې اندېښنه څرګنده کړه چې جمهوري غوښتونکو سناتورانو تهران ته استول دي په دغه لیک دا شوې ده چې د امریکا کانګرس چې د اتومي پروګرام موافقه نوي تصویب کړي په اجرا کولو څوک مکلف نه دی د اوباما حکومت د دغه لیک په نامناسب وخت کې لیګل او نامناسبه مشوره یاد کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتی ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. د درې خبرونې همکاران حاضر دي چې په دوی کې لیلا جان حاضر ده خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.